دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی ز بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو د خبرونې په دومره مایک تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل هم وړاندې کوو خو تر هر څو وړاندې به د سات خبرونه وورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي د پاکستان بهرنی چارو وزیر خواجه آصف د خپل امریکایي سیال سټریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اروپایي حکومتونه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په زور د لږولو سره د هغو ژوند په خطر کې اچوي. د فرانس ولسمشر د عراقي حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په دې ملاقات کې امریکا په دې رضا سوای چې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه د پاکستان غوښتنو ته جواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا پر وخت وویل چې امریکا د پاکستان راتلونکي ته اندېښمنه ده.
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا څه کوو؟ زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده.
د دواړو یوادونو د بارني چارو وزیرانو ترمنځ د لیدل په داسې وخت کې سوي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي شاله لپاره په خپل تګلارې کې هند ته د مهم رول ورکړی او پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د وسلو ډلو سره خپل اړیکې پریکړي. د قبایلي سیمې ورغزو ماموزي کبلي غوښتنه کړې چې د دوی د کبلي بې کوره کړل سوي کسان دې شرط تر شره ستانه کړل سي. نن په پېښور کې د گورنر هاوس د گورنر مخته د گورنر د کور مخته د دې کبیلې کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې وګډونوال حلیم ورغزی مشالې دې ټول چې د کورمی اتلس کبیلې د پوځي عملیات پر مهال بې کور کړل شوی خو اوس اولس کبیلې ستانه شوی خو ماموزی لا هم په کمپونه کې پراته دي.
او ټول لغټه خبره ده چې کیمپ کې کوم متاثرین پرته دي هغه باندې رسک بند کړی شوی دی، هغه باندې رشن بند کړی شوی دی. د خلک واپس تلل غواړي. د گورنر صاحب نه مونږ دا مطالبه ده سیرا د خلک د په عزت طریقې سره واپس کی.
حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په جنوبي وزیرستان کې د زرغزوی تاجرانو او ځینو سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زرغزوی د خرڅولو د ګام پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره نن د اعظم ورسک په سیمه کې وسوه او پر دې مهال د اعظم ورسک خرغزي سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی و. په مظاهره کې شامل یو ټولنیز فعال جمشید وزیر مشال ریډي ټول چې حکومت په وانه کې یو زراعتي پارک جوړ کړی او د زرغزوی تاجرانو ته ویلي چې هلته خپل زرغزي یوسي خو د سوداګر وایي په دې کې د دوی تاوان دی او ګټه د شتمنو تجارو یوې خاصې ډلې ته رسېږي. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ زهیر اسلام خټک مشالې د ټول چې حکومت دا ګام د ځای خلکو د ګټې لپاره اخیستی دی او غواړي د زنغزیو د پاکولو عمل هم په دې زراعتي پارک کې ترسره شي. د کبالی سیمه د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي بیل څه ځنډ عملي شي او د فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چوکۍ مقرر کړل شي. کلسی دا جرګه تر ماښام په پېښور کې د فاټا سټون فورم لخوا جوړه شوې و چې پکې د زده کوونکو په ګډون د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې فعالانو هم برخه واخیسته. جرګې ته د وینا پر وخت کبالی سیمه ځخه د سینټ غړي هدایت الله وویل چې حکومت باید د پاکستان عادي قانون کبالی سیمه ته وغسوي. جرګې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې زر تر زر د کبالی سیمه په خیبر پښتونخوا ګډي شي، د های کورټ واکته وغځول شي او د 2013 د انتخاباتو وړاندې دي کبالی سیمه لپاره په خیبر پښتونخوا سملي کې چوکۍ وټاکل شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اروپایي حکومتونه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په زور د لږولو سره د هغو ژوند په خطر کې اچوي. نن په یو ریپورت کې اداري ویلي دا مهاجرین هیواد ته ستانه سي نو هلته د زور زیاتي او مرګ له ګواښونو سره مخامخ سي. د بشري حقوقو د دفاع د لندن میشتي ادارې تور پورې کړي چې په لوی شمېر کې د افغانانو په زور خپل هیواد ته په لږولو اروپا د نړیوال قانون اشکارا سرغړونه کوي. په ریپورت کې له ناروی، هالند، سویډن او جرمني څخه د لږول سو افغانانو په اړه زړه دردونکي معلومات ورکړل شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراقي حکومت او کوردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. تیر میاشت د کوردانو د ټول پښتني ورسته د کوردانو او عراقي حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. ښاغلی میکرون نن په پیرس کې له عراقي وزیر اعظم حیدر علي وادي سره تر لیدو وروسته دا وړاندیز وکړ. عراق او د عراق مرکزی حکومت غواړي چې دا ریفرندم د لغوه اعلان شي. 2.5% خلکو د خپلواک کورد په حق کې رائے ورکړی وي. ملګری وبخشي میکرون وایي چې فرانس د عراق مزکنی تمامیت او ثبات ملاتړ کوي. د عراق ځواکونه وایي د کرک صوبې حویج اشارګوټي مرکز له اسلامي دولت وسوالې ډلې نیولې دي او په هیواد کې د داعش کنټرول لاندې ورستي سیمې د نیول لپاره مخ په وړاندې روان دي. د عملیاتو کمانډان لیفټنټ جنرال عبدالعامر یار الله ویلي چې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په ملاتړ پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د حویج مرکزی سیمې نیولې او مخ په وړاندې روان دي. د حویج لپاره عملیات 13 میاشتې پیل شوی وو. دا سیمه له بغداد د شمال په لور په 240 کیلومتر کې پرته ده. ملګری ملتونو د سیشن په پرځ ویلي په حویج کې تر تورسته تر اوسه 12,000 کسان کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دوی وایي معلومه نه ده چې اوس هم څومره کسان په شارګوټ کې استوګن دي، خو اندازه دا ده چې شایي دا شمیر 8,000 وي. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ را روانونه د ایران په اړه یو رسمي وینا وکړي. چارواکو د نن شوډلو په شرط ویلي سپینې ماڼۍ په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ د وینا لپاره د اکتوبر 12 نیټه په پام کې نیولې ده. ولسمشر ټرمپ دا وینا په داسې حال کې کوي چې اکتوبر 15 نیټه به هغه د ایران او نړیوالو کوتونو ترمنځ د جوهري تړون په اړه سند ورکوي چې آیا ایران لوازنامه عملي کوي او کنه. که چیرې د ټرمپ انتظامیه تر اکتوبر تر 15 نیټې سند ورنکړي، نو کانګرس به بیا په 2 میاشتو کې پرېکړه کوي چې آیا ایران هغه بندیزونه عملی کړي چې پرې د لوزمې د لاستیک کېدو مخکې لګول شوی وو. خبرونه پای ته ورسېدل. لا اوس هم د موسم او کرنسی حال درته محمد عمران دوه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ 99 پیسې، یو پاوند په 1.25 روپۍ 25 پیسې او 1.43 روپۍ، یو ریال په 23.83 روپۍ اخیستل کیږي او 23.50 روپۍ خرڅول کیږي، یو درهم په 23.99 روپۍ او 29.40 روپۍ، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي، په یو پاکستان روپے 300 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوستمو سمحال د موسمیت د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ به پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 ډیګري سینټیګریټ او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریټ وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 ډیګري سینټیګریټ او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریټ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ او محمد عمران وړاندې کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې تګلارې یوازې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان لپاره هم ده.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well.
د سیاسي چارو یو کارپو وایي امریکا به د افغانستان په مسله کې له پاکستان عملی کار وغواړي.
خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې، لاغه په کامیابی کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي، نو بیا په پاکستان سره د ماته خیال باندې تعلقات خرابېږي یا کشیدګي دي.
د اورګزی ایجنسی به کور کړل سو خلکو په پېښور کې د کورنر د کور مخې ته احتجاج کړي.
گورنر نمنګ دا مطالبه کو زدا کام دی واپس کړی شي او ټول نغه خبره دا سال تک کم کې کم متصرین پرته دي، هغه باندې رسک بند کړی شوی دی، هغه باندې رشن بند کړی شوی دی.
د قبایلی سیمو ځوانانو په یو خپل غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو اصلاحات دی عملی کړي.
دا یوت چې دا به یو پلیټ فارم استعمالي موږ په اسلام آباد کې نو درنه بور کو او دا هغه پورې موږ خپل درنه نه خدمو. سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه ومنلي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نو ریپورټونه شننی پاکستاني او نړیوال مطبوعاتو تم کتنه لرو او ورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست راځو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مورید. امریکا ته د خپل سفر په لومړی پړاو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترګری پر ضد جګړه کې د پاکستان کردار په یو داسې وخت کې ستایلی چې د امریکا نوې تګلارې څخه وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکیچ رامنځته شوی دی. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه معلومات راکوي.
په واشنگتن کې د امریکا له بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بونو چورو وزیر خواجه سیف ویلي دی چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات ترسره کوي. د خواجه سیف په خبره حمله دې قبله په پاکستان کې ترهګری کم شوي. دا په داسې حال کې دا چې هم څو ورځې مخکې د پاکستان بونو چورو وزیر ویلي وو چې د حقانی شبکې او جماعت دعوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. له خواجه سیب سره تر ملاقات وروسته د امریکا بانو چور وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویل چې د پاکستان له بانو چور وزیر سره د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې تګلاره خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه وبلله او ویل چې امریکا د پاکستاني حکومت د راتلونکي په اړه فکرمند ده او غواړي چې پاکستان با ثباته او پر امن وي.
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا سکو زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده، په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د نهې په ورځ خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامه شوې، ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. میټس د امریکا د سینټ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل واشنگټن غواړي چې پاکستان ته یو بل موقع هم ورکړي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه ویلي دی د پاکستان بونو چورو وزیر خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن ته وویل چې په افغانستان کې داسې سیمې دي چرته چې د افغان حکومت عملداري نشته او له هغه ځایه وسلوال په پاکستان کې حمله کوي. خو د امریکا بونو چورو وزیر ویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان او هندوستان سره په ګډه کار وشي.
د جنوبي اسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي.
له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغو زیات شوی چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده.
مشال ریډیو ته غوږیست، په همدې موضوع کې پاتې کېږو. زموږ همکار اسرار الله مومند د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او له هغه څخه یې د پاکستان او د امریکا پر اړیکو نظر پوښتلی دی. راځئ چې دغه خبرو ته غوږ شو.
ګوره زما خیال امریکا اوس په خبرو باندې یا بیانونو باندې به زیات دغه انحصار نه وي. هغه به افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی، اب هغه ته ګوري چې هغه سکمه به شهر راځي په تشدد کې، یا دا مذاکرات سره لار پرانستی کیږي د پاکستان په ذریعہ باندې. نو بیا خو زما خیال امریکا به پاکستان سره تعاون جاری ساتي. او خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې، علاقې په کامیابی کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګیږي، نو بیا په پاکستان سره زما په خیال باندې تعلقات خرابې کی به کشیده کی به.
بریګیډیر صاحب، بیا د امریکا د بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن اغوی دا ویلي دي چې د امریکا چې کومه ستراتیژي ده د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره، نو هغه د پاکستان په ګټه هم ده. او دوی دا ویلي دي چې دوی د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، او دوی دا هم ویلي چې دوی د پاکستان سره او هندوستان سره د افغانستان لپاره په ګډه کار کول غواړي. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
نو کو دا چې امریکا سو دا وک چې دا کشیدګي دا پراکسی وار چې په باندې خار باندې شروع را دي چې څه کمې به شي راولي او د پاکستان او د هند په لفظ په دغه معاملې کې دغه د کډبلی راشي. نو دا خو خبره ده دې کې اوس زیاتر پاکستان هغه تا ګوري چې پاکستان څه کوي، د پاکستان پالیسی څه ده. هغه بیانونه هڅه نه ده، هغه با پزمکه باندې هی کوی دغه تا پاکستان په کار کې دې باندې غور او فکر وکړي چې دې سره پاکستان لپاره شات مشکلات پیدا کوي.
برګریډر صاحب خبرې په ختنه اساس نه ده چې د نه پورز باندې د امریکا دفاع وزیر ویل چې پاکستان سره د اخیری موقع ده او باید دوی خپل پالیسي سم کړي او د هغې نه یو ورځ وروسته بیا چې کومه ده دغه راز څرګندونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا راځي چې هغه په افغانستان د امن لپاره د پاکستان سره کار کول غواړي. نو څه ګوري په دې بیانونو کې؟ تاسو څه ښکاري؟ تاسو څه وایي چې دا څنګه یو دم دغه بدلون مخته رالی؟
یوڑا سا پاکستان تھا ویریشی قطر منگسر تعاونوں کے اور منگسرا جنگ کے کامیاب ہے کہ زمون مددوں کے اتارا پارا کٹشتا دے خپل قوت دا وی کدا تعاون رانغه نه دا پاکستان نقصانات سکی دی چی پاکستان د پارا سره دا غي امپلیکیشن دی نو دا دغه دی او دې چې پاکستان په کار دی چې یو موخه پاکستان ته ملاو دا افغانستان هم زما په خیال باندې رستنه چې کومه غوښتنه کړې وي چې درن کړي پکې په کار دی هغه تقریبا افغانستان دغه متصبردار شو افغانستان هم یو لار پرانستره امریکای یو لار پرانستره پاکستان په کار دی چې یو کامن ګراوند دی چې پیدا کی او دې ډول ملکونو سره د مسلې حل کړو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجس د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې جرګې دغه سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او په 2013 کال کې په فاټا کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو غوښتنه کړې ده. په پېښور کې تیر ماښام د قبایلی زده کوونکو یو سازمان لخوا دغه غونډه تر سره شوې ده. تفصیل به د غلام غوث پر رپورت کې وو.
زه مانوم حلیم اورکزی دی. جی کله د دهشتګردي مسله راغله د ټولو قبایلو مسله وا خو ورگزی جن سی ولا 18 کمونه مطلب آی ڈی پی شولو 17 کمونه واپس تلی دی او د ممزی کام سکوم دی اغا تر وسه پر واپس نه تله مونږ گورنر هاوس مخه تناس دی او گورنر نه مونږ دا مطلب کو زدا کام دی واپس کړی شي او ټول نغه خبره دا سالتا کیم کې کما متسرین پرت دی هغه منه رسک بند کړی شوی دی هغه منه رشن بند کړی شوی دی د خلق واپس تل غوړي د گورنر صاحب نه مونږ دا مطلب دا سیرا د خلق دی په عزت طریقې سره واپس کی
زمانہ ما محمد دیات ته زید ورگزی ایجنسی یو کام ممزی قبیله سره تعلق ساتم دا تیرو د لسو کالونه آی ڈی پیز دی په اور په کمپونو کې پرت دی مشومان مطلب د دې ځخنې ګرمۍ نمر شو لو د پښتنه ولا سوق نشته تیر ولا سوق نه دایې پی زی نن دا دلته د پدی مجبور شو چې را مونږ بل لار نشته چې مونږ احتجاج لار اختیار نکو محمد خواجه کیم کیو هغه کې اوس کوم اورګزې کوم نور کومونه هغه واپس ولو مونږ یې کوم مسمل ته پراته چې تیر یخنې کی مشمون دی یخنې د وج مرشوی بیا یو سوشل اکټیویز بارمل نه رزي چې هغه چاندا کوي هغه پر ګرمې کپڑے خالي زه ډیر د شرم خبره ز خپل ایم ان ای او سنټر صاحب تم دغه مې مجهود پرم ډیر شرم خبره ری چې هغه د دې خلکو سپړې ته پوسونه کوي چې تا کېم ته دا ورونه کلا
تاسو د اورګزی ایجنسی د بیکور کړلسو خلکو شکایتونه اوریده بښنه غواړم. د قبایلی سیمې د زدکونکو د سازمان رپورت به ورسته ووري. اوس د جنوبی وزیرستان د زنغوزو سوداګرو د احتجاج په اړه تاسو حال درکو. هغه له حکومت څخه د هغې پریکړه پر ضد دوی احتجاج کړی دی چې زنغوزی به لومړی د سرکاري چارواکو لخوا په جوړ شوی مارکیټ کې ژوندل کیږي او لاغ وروسته بیا د ملک نور برخو ته وړل کیږي. دوی وایي حکومت دغه پریکړه ختم کړي. پولیټیکل انظامی ویلی چې دا مارکیټ د ولس لپاره جوړ کړی دی. سیلاب مسعود پر رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولي وڼه په سیمې اعظم ورڅخ د زنغوزو تاجرانو دکاندارانو چې ورسره د سیاسي ګوندونو نمایندګون سماجي کارکونون طالب علمون او نور قبایلیون هم ملګري وه د سرکار د هغې پریکړې په خلاف د ډول سپېتې په ډانګ زبردست احتجاج وکړ چې د زنغوزو تاجرون به زنغوزي دلته قایم کړي شوي اګریکلچر پارک ته او بیا د ملک نورو شهرونو منډیانو ته رسوي. د احتجاج په وخت د اعظم ورڅخ راغزي سړک د ګاډیو او د خلکو د تګ راتګ دپاره بېخي وتړلی شوی و. د دغې احتجاج او د لارې د بندش حال یو سماجي کارکون جمشید وزیر چې کوم په دغه موقع خپل موجود و په دغې رنګ بیان کړ. دا مزارات
د اعظم ورڅخ او د راغزي په روډ باندې شوې دو ترینه پکې سوي وي ڈول و پکے دغه مظاهره کې هغه عام تاجر چې چا په کیلو پیسې وو یا زیات نه سود دی وګونه یا د پنځه غونه واسلاري هغه خلک په دا مظاهره کې بھرپور شرکت وکړو او وی ویلل چې میزو دا مظاهره یمره په مخ بیاي چې څو پورا میشته خپل حق نه وی ملاو شوی
جمشید وزیر دا هم زیاته کړلا
حکومت دولتا اگریکلچر پارک جوړ کړای دی داتا دای دا منډه یی او زنغوزی ول چې کیم ټکا دورون دی او کیم دی کاندورون دی دا دوله ور واسطه کوشش کو چې دلتا غوند روسی او یوی زوینه چې کیم ادو د خلک پای خرڅاوی پاکه مسله دا جوړا دو چې هغه دمر از یوت کې ماتورتا یش کړای دی یو مخصوص ګروپ ته خلک یو غونډه دو چې هغه د ډېر ریپای لاري هغه خلک ته ویل دي چې دوه توس وکي بیو د غوند زنغوزی دی توسه په قبضه کې شي
دغه بارکشه می چې د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره تماس ونیو هغه خپل موقف په دارنګ واځه ک
اګریکلچر پارک یو د حکومت د شاه انیشیټیو دا زموږ وزارت دا اپ ونه کې په 1802000 په کلو دغه پراست شي هغه لا ورګه په بازار کې اپ 4-5000 روپے کېدا حکومت ته دا فیسیلیټی په ونه کې جوړ کړا او د څه غلې کې موږ کوم سره مسلسل ډېر زیات جرګې کړې دي هغه مون ګډ کړې دي هغه نن مازه څه کړې چې نن یې بیټینګ خرابوندا دا چې دې کله بیټینګ وشي نو دا فنکشنل وشي نو دا موږ د خلک دی او د عوام په پوره د یو شاج او فیسیلیټی جوړ کړو چې دا زموږ غزا چې دا هغه
د زنغوزو کاروباریانو او په احتجاج سره شامل قبایلانو غورا وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنه غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج جاری ساتي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
او سم تاسو پام د قبایلی سیمو د ځوانانو لخوا ربل سوی جرګې تراړو دا جرګه پرون په پېښور کې سوی ده د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا غړي کړي او تر 2013 کال وړاندې دي هلته داسې کارونه وکړي چې بیا په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی کې د دوی برخه یقیني سي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پر رپورټ لري
د قبایلی ځوانانو جرګې ته سیاسي او سیمه ییزو مشرانو په خپلو ویناګانو کې د فاټا د اولس په کړاوونو او بشري حقونو ته په نه لاسرسی خبرې وکړې. له قبایلی سیمې سینیټر هدایت الله وویل چې حکومت باید د فاټا اصلاحاتو پر ځای په یو حکم د نور پاکستان قانون دغلته عملي کړي.
صرف دا راته وایي چې یو سیاست لاړې دې ته ودا سبب ګونه کوله ساتي چې دا دې خبره باندې سره خوشاله نشو چې موږ بس سیاست ختم کړو. د ته ګوري چې اصل له راوړي هغه ته وګوري چې سوال بیا باندې نو سوال بیا داسې نه کیلو سوال بیا چې غنو سوال بیا نه جوړو دې خبرو ته به خامخا ګوري خدا شي نه مکس کول دې پکا چې دا ریفورمز او مین لند قانون چې دي دا مکس کول دې پکا نو موږ دا سه ریفورمز چې تم دې پکا چې سیاسي او بدل نو وي
په فاټا اصلاحاتو باندې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی لخوا د نیوکو وروستو دغه اصلاحات وزنډول شول خو مرکزی حکومت سوسو واري ویل دي چې د فاټا اصلاحات بعد د وخت تیرېدو سره سره وار په وار عملي کړي د قبایلی ځوانانو جرګې ته خبريال سلیم صافي ویل چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو عملي کولو کې سنجیده نه ده
سیدھا سادہ خبر دا چې کم سسٹم په نور پاکستان کې دی او نور پختونخوا کې دی هغه سبب فاټا کیمرا
جرګه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه مشترکه اعلامیه جاری شوه چې پکې قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې د ګډولو د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات فاټا ته د غزولو او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې فاټا ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب غوښتنه وشوه د فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهاد علي وویل چې د دې غوښتنو تر پوره کېدو به خپل تحریک جاري ساتي
کوپرس کې د دې باوجود بیا
حکومت چکم دے آغا تاخیری خربی استعمالی نو دا یوت چی دے دا یو پلیٹ فارم استعمالی من په اسلام آباد کې نو در نه ورکو او دا آغا پور به مخبل در نه خدمو سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه منلی.
لخیبری جن سید پارلمان غړی شاه جګل افریدی په فاټا اصلاحاتو کې د زند پر ضد د اکتوبر په 9 اسلام آباد ته د احتجاجي مارچ اعلان هم کړی دی. د قبایلی سیمو ځوانانو په دغه احتجاج کې هم په ګڼ شمیر کې د ګډون اعلان وکړو. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي ویلي چې په مجموعي ډول د خبر جنسي جنوبي او شمالي وزیرستان شاوخوا 2500 کډوالو کورنیو لا کورونو ته واپسی نه ده کړې. د اف ډی ایم ای په خبره په دې کې د جنوبي وزیرستان کډوالو د واپسی مرحله په ستمبر کې سر ته رسیږي. د مشال ریډیو خبریاله ملیحه امیرزاده پری رپورټ لري.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره کې د معلوماتو او رابطې د څانګې مشر عطا الرحمن د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د پاتې کډوالو د واپسې په اړه ورته کره نیټه نه ده ورکړل شوې، خو هیله لري چې د پوځ لخوا ځینې سیمې د صفا ګرځول کېدو وروسته د روان کال تر اخره به د دوی واپسي مکمله شي.
په خبر کې 1186 کورنۍ پاتې راځګال ویلي. موږ د ساوت وزیرستان کې 2079 خلک دا وسه پوری پاتې دي.
خو بیا د شمالي وزیرستان د متاثرین کمی کمیټه مشر ملک غلام خان وزیر وای نه یوازې کورونو ته واپس شوی کډوال د صحت، بجلی، تعلیم او کورونو سم بندوبست نه لري، بلکې حکومت چې له کډوالو سره د مالی او نورو مرستو وعده کړې وي هغه هم نه پوره کوي.
کوم زمونږ مالی امداد مونږ ته دی را کولو هغه مالی امداد په خپل ټیم باندې دی نه کړی دی. 12000 روپۍ پی منتلي ښه اعلان کړی وو او نه را چې کوم زمونږ د خوراک څخه کوم بندو سامانونه دی ته راستول هغه په خپل ټیم باندې نه ملاویږي. هغه کې صرف غوړي وي او آټه وي او دې خلک ډېر په تکلیف وي. دلته د کورونو او برداشت یې نشته چې کوم ټنټینه مخکې دی پکې اوسېدل آټ ټنټینه اوس خراب شوی دی. دا قسم باندې باز نه کړي او سر ډیر روانه ده او دا خل په لوی مصیبت کې دی، په تکلیف کې دی.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال همایون داوړ وای کسه هم د پسیمه کې امن دی، خو د تعلیم نظام پکې سم نه دی نو ځکه د بچو د تعلیم لپاره په بنو کې پاتې کیږي.
لکه ډیر خلک چې لاړ شي په خپل ځان باندې انحصار ډیر وي. نو فلحال د ماشومان سره دلته پاتې کیږي ځکه چې هلته یا د پورا تعلیمي نظام چې کوم دی پورا سیټ شوی نه دی، خو لګیا دی سیټ پشي خو یا فلحال سیټ نه دی. مونږ هم ځکه دلته بیا واپس راغلو او زه صرف نه یم، زما غوندې په زرګونو کډې نور هم دي چې هغه خپلو ماشومان سره په بنو کې پړي خان کې په پښو
حکومت لټولو کډوالو سره مرسته کوي چې نه یوازې د کورونو سروې روانه ده بلکې ورته خوراکي توکي او نقد پیسې هم ورکوي.
کله د دې نادرانه تصدیق شوی خلک واپسی کوي نو دوی لمغه یو ګرانټ ورکاو هغه ته لکېږي ارلی ریکوري ګرانټ هغه 15000 روپۍ. هغه نه علاوه د دې په د ایجنسو کې د ایف ڈی ایم ای د سایډ نه سروې شروع ده چې د چاکور خدا نخواستہ ٹوٹل وران شوی نو اغوی تا 1,00,000 روپے او چې د چاکور خدا نخواستہ نیم وران شوی نو اغوی تا 1,60,000 روپے ملاوی. و دا 12,000 پر منت چې د زانا پاکستان ایجنسی والا آئی ڈی پی کورانو تا ملاوی گی. و دا دو تا دو میاستو ریکویسٹ مونگا منسٹری آف سفران تا کرده دی اغوی مونگ تا سم رزر پیسی را کی نو مونگو با آغام رزر دو پیسی راسیس.
عطا الرحمن وای هغه کډوال چې خپل سیمو ته نزي دوی به ورسره یو غونډه کوي او د رجسٹرډ کډوالو حیثیت پتري بیرته اخلي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. وخت په پښتونخوا کې ماسپښین 3:30 سوی. عبدالحی کاکړ به د خبرونو لاندې وړاندې کړي.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي خبرې کړي. د پاکستان بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د چهارشنبه په ورځ په دې ملاقات کې امریکا په دې رضا سوی چې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه د پاکستان غوښتنو ته جواب ووایي. د قبایلي سیمې ورغزو ماموزي قبیلې غوښتنه کړې چې د دوی د قبیلې د کورکل سیم کسان دي ژر تر ژره ستنه کړي. سیمې په شو کې د ګورنر هاوس مخې ته د دې قبیلې کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. په جنوبي وزیرستان کې د زرغوزیو تاجرانو ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زرغوزیو خرڅولو د ګام پر ضد مظاهره کړې. د مظاهره نن د اعظم ورسک په سیمه کې وسوه او پر دې مهال د اعظم ورسک رغزی سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. د قبایلي سیمو د ځوانانو یو جرګې غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات بې له سنډه عملي شي. دا جرګه تېر ماښام په پېښور کې د فاټا سټون فورم لخوا رابلل شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اروپایي حکومتونه په زرګونو افغانان خپل هېواد ته په زور د لستولو سره دوی د دوی ژوند په خطر کې اچولی دی. نن په یو رپورټ کې ادارې ویلي د مهاجرین هېواد ته ستانه سي نو هلته د زور زیاتي او مرګ له ګواښونو سره مخامخې شي. د فرانس ولسمشر د عراق حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. تېره میاشت د کردانو د پروپوښتنو وروسته د کردانو او عراقي حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. عراق ځواکونه وایي د کرکک صوبې هویجا شارګوټي مرکزي له اسلامي دولت وسوالې ډلې مور دي. د عملیاتو قمندان لفټنټ جنرل عبدالعامر یارالله دا خبره کړې ده. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ روان اونۍ د ایران په اړه یوه رسمي وینا وکړي. چارواکو د نن نشو د بشر کولی سپین ماڼۍ په واشنگټن کې د ولسمشر ټرمپ د وینا لپاره د اکتوبر 12 نېټه په پام کې نیولې ده.
خبر نامه مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد ته ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانډن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رفت تنظیم لوستي دي او لنډي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانډن په خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې نړیوال درجه حرارت له وجې جوړېدونکو گرین ګیس په اخراج کې کمی راوستو لپاره د سلو ارب ډالرو ګران غوښتنه کړې چې متبادله ټکنالوژي استعمال کړی شي او په دې مسله قابو ومندي. اداري وایي چې دا غوښتنه د پیرس معاهدې او د ملګر ملتونو په موسمي بدلون فریم ورک کنوینشن عمل درآمد کولو په اړه شوې. اداري زیاتوي چې ترهګرۍ پس د پاکستان د ټولو لویه مسله د موسمي بدلون له وجې په دې سیمه کې منفي اثرات دي. 2020 او 2021 کې سیلابونه او بیا پسنګ وڅالی د دې مثالونه دي. د اصل وجه چې ګلګت بلدستان او شمالي سیمو کې ګلیشیر په ویل کې دوه دي. اداري په وینا چې پاکستان کې د کاربن ګیس او گرین ګیس اخراج د نور ملکونو په مقابله کې کم دی، خو بیا هم پاکستان د دې مسلې ښکار دی. اداري لیکي چې کله یو کام په هیڅ موږ د اوبو په ډیمونو جوړولو اتفاق کړی وي نو نه خو به د کوئلې او تیلو نه بجلی جوړې ده او نه به په ملک کې د بجلی بحران راتلو. اداري وایي چې د بجلی جوړولو لپاره د کوئلې، پیټرولو او ګیس استعمال کیږي چې له وجې په زرګونو ګاډي، کارخانې او په کروڑونو کورونو نه زهریله ګیسونه خارجېږي او ماحول ته نقصان رسوي. اداري خلک وایي چې دا موسمیاتي بدلون پاکستان لپاره لوی چیلنج دی. صرف خبرو سره د دې مسلې حل نشي راوتې. که د کاربن ګیس اخراج کم نه کړی شي نو د نړۍ درجه حرارت به 1.5 سانتي ګریډ زیات شي، د سنه چې زیاته تباهي کېدای شي. پاکستان کې زیات ځنګلونه لګولو سره په ماحولیاتي آلودګۍ قابو موندلې کېدای شي. جنگ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې پولیس سم تفتیش وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو دومره بوج نه وي. اداري په وینا چې د سپریم کورټ جج د قتل په دوه مقدمو کې د دوه ککړو ملزمانو د شک په بنیاد خوشي کولو امر وکړو او په خپل ریمارکس کې وویل چې که پولیس هم تحقیقات وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو بوج پاتې نه شي. اداري وایي چې اویا کاله تیرېدو پس هم په ملک کې تفتیش نظام دومره خراب دی چې له وجې عدالتونه حقیقي انصاف ورکولو څخه پاتې دي. مجرمان د دروغو ګواهانو سره خلاص شي او بېګنا خلک په کلونو په جیلونو کې پراته وي. اداري لیکي چې زموږ تحقیقاتي ادارې د جرم ثبوتونه ترلاسه کولو پر ځای د ملزمانو وهل ټکول کوي او خپل جرم پرې قبلوي او په عدالتونو کې غلط ګواهان وړاندې کی. ادارې زیاتوي چې دا طریقې تر سونې وی بدلې شوي، یو مظلوم ته انصاف ترلاسه کول ګران دي. ادارې خلک وایي چې په کار ده چې دروغ ګواهان او غلط ګواهی ورکول دي نه معاف کوونکي جرم وګرځول شي، او په دې کې ککړ کسان لدی سخت سزا ورکړي شي، او تفتیش نظام دې په ساينسي بنیادونو بهتر کړي شي چې په ملک انصاف ورکول یقیني شي، داسې بغیر چې ټولنه نشي ولاړې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د ولسی او پوځي ادارو پر ځینو خبرو او مسلو تاوتریخوالی ټوله ګټه به هم پوځي ادارو ته رسیږي، او دا امکان شته چې په دغه هیواد کې د رای په اظهار لا نور قدغنونه ولګول سي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا اراده لري چې په 2013 کال کې په عراق او افغانستان کې په عملیاتو کې د وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. د دې دواړو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د مسلم لیگ نون مشر وټاکل شو. هغه د جولای په 28 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پیناما اسنادو په کیس کې نااهله ګرځول شوی وو، خو اوس یو ځل بیا په قانون کې د ځینو بدلونونو له وجې هغه د خپل ګوند مشر وټاکل شو. ورسپاڼه لیکي هغه لا هم په ځینو کیسونو کې د عدالت فیصلې انتظار کوي. کچېرې تورن وګرځید نو د قید سزا هم ورته کېدای شي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو نه دا هم سر ګندېږي چې دغه هیواد پوځي او لسی مشران په ځینو خبرو له یو بل سره اتفاق نه کوي. بیا د حالت په داسې وخت کې هم مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له امریکا سره په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی، او بیا په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت هم په پاکستان ځینې ټکونه وکړل، او د تراګری په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ یې خپله ناخوښي وښوده. ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو نقصان به هم ولسی ادارو ته رسیږي، او ممکنه دا یو ځل بیا ټول واک اختیار د دغه هیواد په وس ولري، او که چیرته داسې وشي نو په پاکستان کې به دا وار هم جمهوري ادارې په وروستو لاړ شي. د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند سره به اړیکې لا نورې خراب شي، او زیات امکان دا هم دی چې په دغه هیواد کې به د رای په اظهار لا نور قدغنونه ولګول شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا کېدای شي په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو نه کار واخلي. لس کال وړاندې د امریکا دفاع وزارت په دې خبره بحث کړی و چې باید په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو په کارولو کار وشي او په عملیاتو کې استعمال کړل شي، او اوس غواړي د کمبیټ ډراګن 3 په نوم دغه عملیات پیل کړي. دغه جازونه بعد نورو جنگي جازونو نه کم وزن لري، او د F-15 او A-10 نه به پرې کمه خرچه هم راځي، خو د حمله په ترسره کولو او یا سار کولو لپاره به پوره صلاحیت لري. فارن پالیسی کې ځینې درانه جنگي جازونه چې زیاته خرچه لري او خپل هدف په سمه توګه نشي پنهخه کولی، نو دا زیاته ښه ده چې د وړو او کمه خرچه لرونکو جنگي جازونو نه دغه کار واخیستل شي. امریکا غواړي د روان کال نه د دغه وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. اخوا افغان هوایی پوځ له وړاندې نه ځینې داسې جنگي جازونه استعمالوي، او ځینې نور داسې جازونه به افغان حکومت ته په 2013 کال کې ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکایي چارواکي وایي چې داسې ښکاري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د ایران په اړه خپله تګلاره د یوې وینا له لارې په ډاګه کړي. ولسمشر ټرمپ د ایران په وړاندې سخت دریځ لري، او د تهران او د نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایران د ایټمي تړون پر سر د سوي موافقې سره اختلاف لري. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپل راتلونکي سیاست په اړه وینا څو ورځې مخکې له هغه کوي چې د اکتوبر 15 نیټه د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون عملي شوی کنه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ په واشنگټن کې د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 نیټه ټاکلې ده. ټرمپ باید کانګرس ته د اکتوبر 15 نیټې دا په ډاګه کړي چې آیا ایران پر دغه اټومي تړون تر اوسه عمل کوي، یا آیا د دغه تړون دوام د امریکا ګټې خوندي ساتي او کنه. که چیرې د ټرمپ انتظامیه پر 15 اکتوبر دا پخلی ونه کړي چې تهران له تړون سره سم عمل کوي، نو د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي 16 ورځې وخت لري چې پر ایران یو ځل بیا د هغو بندیزونو لګولو په اړه پریکړه وکړي چې د دغه تړون له مخې ځنډول شوی وه. د امریکا له قانون سره سم بندیزونه یو سل شل ورځې ورسته خپل اعتبار بایلي. نو د دې معنی دا سو چې د امریکا حکومت باید هرې څلور میاشتې ورسته حالات ته بیا کتنه وکړي.
احمد شاه اعظمی او د بخښن نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې لزره کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي ویلي چې د افغانستان د حالت د دغو کډوالو لپاره جوړ نه دی. د دوی په وینا له اروپا څخه په زور د افغانانو ایستل غیر قانوني کار دی. احمد شیبری په اړه نور حال راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپایي ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وایي چې دغو حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو وژنې یرغمل کېدو او نورو بشري جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا د 1000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیر ته ستنېدل نه د خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې دپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې سب شوي دي چې په روسیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2018 کال کې 9,400 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغو افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤلان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبريالانو سره شریک کړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې تر سوري لاندې تیر مزګر په نشتر حال پېښور کې د پښتو افسانې سل کلن جشن ولمنځل شو او پر دغه مهال د پښتو افسانې د پرمختګ موضوعاتو او نیمګړتیاو په اړه د پښتنو ادیبانو لخوا مقالې هم وړاندې کړل شوې. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په دې ونډه کې د ادب پوهانو په تیرو سلو کلونو کې د پښتو افسانې د موضوعاتو پرمختګ او نیمګړتیاو په اړه مقالې نندارې ته وړاندې کړې. د باچا خان پوهنتون یو استاد او کارپو عبدالحکیم حکیمزی چې د سوات د مټی سره تعلق لري د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې یو اشتمه پیړۍ کې پښتون قام د ترګرۍ او کډوالۍ د یو داسې ناورین سره مخ شو چې لیکوالان کولی شي په دغه حالاتو په سلګونو افسانې ولیکي.
د برمان سلور نیم لکه کسان ماجر شوي دي خو زما د سوات د نه لکه کسان مستلی شوي دي سو افسانې بلیکلی شوي دي په هغې باندې سو جلوسونه وتلي دي زه له خپل کور ایستلی یم. څوارلس مړي مونږ په یو یو قبر کې خښ کړي زمونږ زنانې په قطارونو کې ودرولې دي او دړې دړې وړو ته ودرولې دي زما دپاره چا جلوس ایستلی دی. مهرباني وکړئ زه د خپلو شاعرانو ادیبانو ته خواست کوم ټولې درته غواړم چې د پردو نه کلار شي راشي ته ما غم جوړې د پښتنو غم جوړې.
د پښتنو د ادب او تاریخ کارپوه سلیمان کامل په خپل مقاله کې وویل چې پښتنو د يرغلګرو په ضد توره چلولې ده خو خپل ګټه یې په خپل لاس کې نه ده ساتلې او د خپل ماتو او بدو وختونو نه یې زده کړه نه ده کړې.
په دغه ټولو حالاتو کې پښتانه که تر څه حده بې خبره پاتې شوي دي خو بې اثره نه دي پاتې شوي. د دوی ادیب خپل ذمہواري په څه ناڅه شکل کې پوره کړې ده.
او دې بیا خپل درد کې خوګ او خوان دواړه پیدا کړی دي.
پدې ونډه کې پدې خبره نیوکه وشوي چې د پښتو په افسانه په خړول تنقید او سیړنه نه ده شوې. خو بیا پروفیسر عباسین یوسفزی په خپل وینا کې د پښتو د افسانو ډیره ستاینه وکړه او وی ویل
او کومه وایي چې پښتو غزل یا پښتو نظم دا د کارنامې کړی دي، نو تاسو یقین وکړئ چې د ترقی پسندۍ رنگ چې دی هغه پښتو ته په اصل کې پښتنو ته افسانه راوړي. دا یو کشان دی بل ضرور د پښتو غزل کا زوی دی دا لور د پښتو په ترقی یې مین کړی یم په زندګۍ یې مین کړی یم په فن او فکر کې غنی افسانه لکه غزل خلق منی افسانه.
د غونډې په پای کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید داسې افسانې ولیکل شي چې په اساس یې په ټولنه کې بدلون راوستلی شي.
غلام غوسو او سم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل تر اړوند د دې خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له ویل
زه له پیدایشه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسيټي کې د شعبې عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق ته ایز ا سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ کوم دی هغه د مازور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه مازور کوي او د مازورتیا په دغه کې اضافه کوي دغه شاله کول باندې زما ریسرچ روان دی.
نو موړې وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې مازورانو ته خلق ولې کم ګوري د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي.
زه په ټول خوندرونو کې د ټول مشریم زما درې رونه نور هم دي او دوه می خوې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک ته زما ما شومان رونه چې بکله خوې دي رونه چې بکله ساغي بخل خو دي چې کوم دی وستل نو ډیر عجيبه ماته چې کوم دی محسوس کیدا چې باید زه هم فللې شوې خدای غو د ولس کال په عمر کې هم ما دغه یو تهیه وکړه چې مال سکول تر ته تل غواړي چې زه کله په 2001 کې سکول تلاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم دی ډمبې کال ما شومان د بنزو کال ما شومان سره کېناستم نو زه ما ته ډیر عجيبه غونډه کې فیل کېدل خو زه به تاسو ته یو خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نواله تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په لس کلن کې چې کوم دی لس کال با پورې کړو زه بیا کالج ته روانم. کالج ما بیا چې کوم دی ان ټاپ کو او بیا مې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لاسو کلونو زده کړې څنګه وکړې. هغه وایي د ریډیو نه ډیره ګټه تر لاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډیر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نه وینا د میډیا د مختلفو چینلونو چې کوم دا یو اوریدونکو په نظر باندې به ما کتل ټلویزیونز به ما چې کوم دا اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او سر نورم زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته په نشپ زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم ما ته یو سیس آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چونګې ټیچر وو نو دا هغه د نورم زما چې کوم خوین برونو دا غي سره به کله مهنت کول نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دې صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دې یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دې هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دې چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو او دا ریکارډ چې کوم دې اوس هم موجود دی د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وچ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دغه لا ټایټل ورکو هغه باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دې هغه تسلیم کو
نو موړې وای د تعلیمي سلسلې شروع کول نو وړاندې د روغ ځوانانو سره په سیالي کې یو شمیر نوري حل ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مازوران هم هر څه کولی شي
زما چونکه په خپل باندې یو ذهن جوړ شو چې باید زبا د ټولو مزورو یو داسې پاولې بغدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو نوی چکم دی یو فیز کیږي دا غي په باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی ناتخوانی په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر موقع واغستي چې یاره پرسک دغه سیس پر خودل دی او یو نوی سیس چې کوم دی دنیا یو نوی نظر ورکول دی د معاشره په دنه چې کوم دی د مازور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفاین کول دي چې یو سړی کو پسترګو نیوی نه دې مطلب دا نه دی چې هغه په کټ کې نه یو سړی کو په خو مازور دي دا غي مطلب دا نه دی چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دې تل دي یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دا نه دی چې هغه خبرې نه کوي دا خبرې به کوم دی مکمل ادا کول وړ دي و چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په ترو باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کولو لپاره ډېر نور پروګرامونه هم کړی دي د میډیا په ترو باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما
کمبه کار کړی دی مختلف چینل سره اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي نو موږ وایو په پرمختللې نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې بداونه واوري د پښتنو زینې ځوانان د تعلیم په اسانتیاو کې د بازي نیمګړتیا او بهانه کوي او له مهنت ځانونه خلاصوي خداسي پښتنو ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ
په کوټه کې د نابیناو زدکونکو په سکول کې د لسم جمعات بختور بیبي وای مور پلاری د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسریز د کلو لپاره سکول تاسټوي
ما تریونه اور مشتری خوندیو زه په سکول کې نابینا د پیدایشي مسله ماشالله ډیر ښه چلن کیږي اور ډیر ښه په نظر کې پوری اور د نور خوندونو سره برابر نه په بچپن کې زمج کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لاره او شوله
نو مولوی وای زین خپلوان او د گاون خلک مور پلاټ وای چې د اسری تعلیم پر ځای د یوازې دینی زد کلو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغه مور پلاری نه منی
هغه دا ورته وای چې ګوره د تعلیم نسی کولې نو دا مدرسې کې داخله کړي دا هیڅ هم نسی کولې دا شاید هغه سبق بیا مو وای چې تعلیم مو کېم دې ته څه فائدہ ورکړي اس فائدہ نه ورکړي ډیر کله هر څوک د خبر ورته کوي لیکن مامور پلازما مطلب میشه خندرونه دي چې مشته په تعلیم باندې دې توجه راکړي
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي خدا دواړه رویه دوی ډیر زوروي په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغ او پشان چلند کوي
زیاته همدردی چې د هم ډیر به انسان خراب کی چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري اخر مش چې شي کړی دي او چې زیاته همدردی کوي نو غي بیا همیشه دغه سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش کې یو مازوري لرو چې مخت نه سوتلای نو دې ترګه همدردی کوي
نو مولې وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کوله خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکي او چې چا په کور کې تاسو نه بینه شاتې نو غوې دې ادارو ترولې
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي. هلته د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي. هغه د خپل مازورې او تعلیمی سفر په اړه وویل.
ریگولر او شکر الحمدللہ ټول صبح کې می دویم پوزیشن امرا او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکمه.
د حمید الله سیال نه مو پختل چې د مازورۍ باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې دی.
دا چې دلته مشت خپل کورسونه را کوي بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وای دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس دی. دا چې ځینې کورسونه کیږي چې هغه د یو نابینا د پاره ډیر مفید کورسونه دي. دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې ما لپټاپ هم می استعمالولو دا لپټاپ باندې ما کار اخستو خپل لکه یو نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پر کار استولو لپټاپ ولا په لیکنه باندې د بریل په لیکنه باندې.
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې به د تعلیم خورېدلو سره بدلون راځي خو لا هم زیاتره خلک بې تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي. نوموړي وویل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي. په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي.
یا دا حافظ ورته وایي اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بخښنه غواړم ړوند چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دغه تورې موږ دی کو ته دې لپاره ها کوم اقوامت یې چې کوم تورې ټاکلې دي پی ڈبلیو ڈی یعنی پرسن وتھ ڈسیبلٹی او کوم چې دا موږ بل تورې ورته معلومو یا کوټ یا ړوند یا شل دغه تورې کوشش څه د همدردي په هغه کې استعمال شي په همدردي څوک چې سره همدردي کوي دا حافظ رالې اړوند رالې هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې هغه د انسان کمې همت چې دي کمې حوصلې چې دي هغه ښاته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس یې هم ځنه منلې ماته په دې نامه وایي ماته په دې نظر ګوري.
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي.
دا علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې وایم خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکو خفه نه شي او ای حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو تلاتم خیز موجون سے او گھبرایا نہیں کرتا او چې دې دا تر همت پوری فرق لري دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمير والا یو مازور ای او لاول سره ودی ته تیاری چې یار زخ والا تلا پیدا کړه ماته سترګ هم را کړه د لاس هم را کړه د لاسم خوږیږي د افشا هم خوږیږي هم ماته چې سترګ چې دا هم به خوږیږي هم به بل مسله ور سره تړلې خو زه به همت لا لاس نه ور کوم زه به جنگیزم زه به لزون د سر جنگیزم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې یو نارمل یا د روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان دې مقام ته رسوم ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا کته کښېناستې تر دې نور خرابېږي مایوسه کېږي ساسې کمترۍ ښکار کېږي نه ته کښېنمه ته راپورته سه خلک نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینواخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.